شي دا مازیګر څلور بجې دي تاسو مخه کلا زده رادیو ناورې موږ د پروګرام لري برخه روختي اند ژوند شتمنی خبرونه ته ځنګړ شوی خو درې وړاندې د دې سات خبرونه د تاجکستان دولتي خبري اژانس خبر د امنیتي ادارو په حواله خبر ورکړی چې ویلي دي څلور ترهګر د هیواد په جنوبي ختلان ولایت کې وروسته له هغې له منځه وړل شول چې له بې وسلې کېدو څخه یې ډډه کوله. په دې اړه چې دوی څوک وو او په کومې وسله والې ډلې پورې تړلي وو نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو د تاجکستان امنیتي کمیټې ویلي چې د دغو وسله والو وسلې، ټلیفونونه او یوه کښتۍ یې ضبط کړې ده. دا پیښه د ختلان ولایت په شمس الدین شاهي ولسوالۍ کې چې د افغانستان له بدخشان ولایت سره پوله لري رامنځته شوې ده. له افغانستان سره د تاجکستان د ګډې پولې په اوږدو کې چې شاوخوا 1350 کیلومتره اوږده ده، د تیر 2015 کال د نومبر له میاشتې راهیسې لږ تر لږه د 5 خونړیو پیښو راپورونه ورکړل شوي دي. د فرانس پرس اژانس د شمیرو له مخې په دغو پیښو کې ټول ټال 14 کسان وژل شوي. په وژل شوو کې د تاجکستان سرحدي ساتونکي، چینایي کارګران او هغه کسان شامل دي چې دوشنبه قاچاقبران او ترهګر بولي. د راپورونو له مخې په ایران کې محدود انټرنیټي خدمات د لاسرسي وړ دي او د ګڼو له لارې د وصل کېدو امکان وی پی این هیواد دننه کارکوونکو ته د ځینو کسانو لپاره برابر شوی دی. د نیټ بلاکس په نوم د انټرنیټ د څار ادارې د یکشنبې په ورځ ناوخته وویل چې سره له دې چې په ایران کې د انټرنیټ په نښلیدو کې ګډوډي له 228 ساعتونو وروسته هم دوام لري، د انټرنیټ د ټرافیک اړوند موندنې ښیي چې په ځینو شبکو لکه ګوګل کې محدود آنلاین خدمتونه د لاسرسي وړ دي. د ازادي اروپا ازادي ریډیو د فردا څنګه د راپور له مخې د شنبه د ورځې له لومړیو ساعتونو د ایران په ځینو ښارونو کې د انټرنیټ محدود لاسرسی برابر شوی و، خو څو ساعته وروسته انټرنیټ یو ځل بیا پرې شو. د پراخ اعتراضونو په تعقیب د ایران حکومت د تېرې پنجشنبه له ماښام وروسته په ټول هیواد کې انټرنیټ په بشپړه توګه قطع کړی و. پاسپانیه کې د دوو چټکو ټرینونو په ټکر کې 9 کسان مړه او 1250 نور ټپیان دي. لومړنی ټرین له خپلې لیکې وتلی و او بل یو له مخ پرې لګېدلی. پیښه یکشنبې ناوخته د اسپانیې د جنوبي ولایت کوربادو ادموازو سیمې ته نږدې شوې ده. په دواړو ټرینونو کې لږ تر لږه 400 کسان ناست وو. چارواکو ویلي د پیښې له امله د لږ تر لږه 200 نورو ټرینونو د حرکت مخه ډپ او سفرونه ځنډېدلی دي. او د افغانستان او ویسټ انډیز د کرکټ ملي ټیمونه نن په نړیواله شل اوریزو لوبه کې سره مخ دي. دا لوبه په دوبۍ کې ده چې د افغانستان په وخت به ماښام 9 بجې پیل شي. افغانستان او ویسټ انډیز تر راتلونکي نړیوال شل اوریز چا مخکې درې شل اوریزې نړیوالې لوبې لري. د ملي ټیم روزونکي جاناتن ټراټ په خبري کانفرنس کې وویل چې لوبغاړي دغه لوبو ته چمتو دي او د راتلونکي نړیوال جام تر مخه د مورال له پلوه د دغو لوبو ګټل خورا مهم دي. اخوا د افغانستان د 19 کلونو کرکټ ملي ټیم پرون ویسټ انډیز ته په نړیوال جام کې لویه ماتې ورکړه. افغان ځوانانو 213 هدف ټاکلی و، خو ویسټ انډیز په 124 منډو آوټ شو. په دې ترتیب د افغانستان د 19 کلونو ملي ټیم د همګړی د نړیوال جام د ډی ګروپ په لومړي مقام کې دی. دوی په خپل اولنۍ لوبه کې جنوبي افریقا ته ماتې ورکړې وه.
روختیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
روختیا د ژوند شتمنی پروگرام ته خراغلست. افغانستان د نړۍ له ډیرو بیوزلو هیوادونو څخه دی او تحقیقات ښیي چې څومره د ټولنې اقتصادي وضعیت ټیټ وي هومره پکې د رفاه کچه ټیټه وي او په نتیجه کې د وګړو روغتیایي وضعیت ښه نه وي. په افغانستان کې له اوږدو کلونو راهیسې د ماشومانو لپاره د ناروغیو د مخنیوي په پار د واکسین پروګرام پیل شوی دی، خو په بېلابېلو دلایلو له هغې ډلې په وروستیو څو کلونو کې د ناامنیو له وجې د واکسین تطبیق له ستونزو سره مل و. د نن په پروګرام کې د واکسین د اهمیت په اړه خبرې کوو، په دې اړه چې ولې په تیرو څو لسیزو کې واکسین په افغانستان کې سم نه دی تطبیق شوی، او تر هغه هم مهمه ده چې په راتلونکي کې څه په کار دي چې د واکسین کمپاینونه سم تطبیق شي. دا به هم وڅېړو چې کمپاینونه په څه ډول سم تطبیقېدلی شي. په خبرونه کې زموږ ملمه دی ډاکټر ګل خان ایوب چې د کتلوي معافیت د پروګرام مشر پاتې شوی او اوس مهال هم په یو مؤسسه کې د واکسینونو د برخې مسؤل دی. د خبرونه په دوهمه برخه کې له یو بل ښاغلي ملمه سره هم د واکسین د اهمیت او نورو اړوندو مسایلو په اړه خبرې کوو. خو اوس ډاکټر صاحب ایوب ته ورځمه. ډاکټر صاحب، تاسو اول خو خبرونه ته ښه راغلاست. نو ډیر کلونه خو تاسو د کتلوي معافیت د څانګې د مشر په توګه هم په افغانستان کې کار کړی چې د دې ادارې یو مسؤلیت همدا دی چې په افغانستان کې د واکسینونو تطبیق چارې تنظیم کړي. ستاسو په نظر ولې په افغانستان کې تر دې دمه واکسین په سم ډول نه دی تطبیق شوی؟ حتی که ووایو چې په وروستیو 15 لسیزو کې ناامني وه، له هغه مخکې خو امنیت و، ولې واکسین سم نه تطبیقېده؟
احمد پکل صاحب، تاسو ته او تاسو د راډیو ټولو درنو او قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم.
وعلیکم السلام، ښه راغلاست.
ټول اوریدونکي د ښې روغتیا نه برخمن اوسي. پکل صاحب، تاسو 15 لسیزې یادې کړې. 15 لسیزې خو دا جنګونه وغه چې رامنځته شوي دي، نو همدغه مهال افغانستان کې دا واکسینونه رواج شوي دي. یعنی د 15 لسیزو نه پخوا هم په افغانستان کې واکسینونه تطبیقېدل، خو هغه په دومره پراخه کچه نه و لکه په دې 15 لسیزو کې چې دی واکسین پروګرام پرمختګ کړی دی، وساتی پیدا کړی، د هیواد ګوټ ګوټ ته رسیدلی، په دې بڼه نه و. خو یو څه چې زه تاسو ته اوس یادول غواړم، هغه دا دی چې د دې جنګونو نه پخوا تاسو که د چیچک یا د سمال پارک د ناروغۍ نوم اورېدلی، نو دغه ناروغي چې وه د واکسین په مټ هغه وخت له منځه لاړه. په 1980 کال کې د دې اخري پیښه چې وه په سومالیا کې لیدل شوې وه. یعنی هغه مهال موږ د افریقایي ډېر هیوادونو نه مخکې وو، ځکه چې موږ دغه د سمال پارکس یا د چیچک هغه ډېره خطرناکه وژونکې او تلپاتې معلولونکې ناروغۍ په هغه وخت کې موږ له منځه وړې وه.
که په دې اړه لږ نور تفصیل هم راکړئ ډاکټر صاحب، وبخښئ، په دې خاطر چې زما له ډېر ماشومتوبه یادېږي چې موږ ته واکسینونه کېدل. البته زما عمر هم که دقیق درته ونه وایم نو دومره درته ویلای شم چې ډیر وړوکی یا ځوان نه یم. خو زما یاد دي چې موږ ته واکسین را کول کېده په اوګه باندې هم او په مټ باندې هم. کوم واکسینونه، کوم ناروغۍ د واکسین په نتیجه کې له منځه تللي؟ د کومو ناروغیو واکسینونه مثلا 30-40-50 کاله پخوا کېدل او کوم اوس تازه را ترویج شوي دي؟
نو تکل ډیره ښه پوښتنه وکړله. نو واکسینونه چې دی په نړۍ کې خو البته ډیره اوږده مخینه لري په نور نړۍ کې. یعنی کومه وویل په امریکا کې یا په نور اروپایي هیوادونو کې دا ډیره لرغونی تاریخ لري. حتی په 1900 لومړي ځل چې واکسین لکه مان تراته په 1990 کال کې د دې هغه لومړنی واکسین چې و هغه همدغه د چیچک واکسین و چې دا په انګلستان کې په لومړي ځل دپاره جوړ شو. او هغه مهال د دې ناروغۍ له کبله ډېرې زیاتې مړینې رامنځته کېدلې. یعنې که تاسو ته د دې ناروغۍ د شدت او د دې وخامت درته بیان کوم، کېدای شي ډېر تعجب وکړئ تاسو او زموږ نور اورېدونکي.
ډاکټر صاحب، زما غوښتنه دا وه چې که په افغانستان کې، ځکه چې هغومره وخت به ونه لرو چې په نوره نړۍ کې هم په دې باب خبرې وکړو، په افغانستان کې واکسینونه څه وخت دغه اندازه چې د اوس د کومو ناروغیو لپاره ډاکټران سپارښتنه کوي دغه څه وخت ترویج شول؟
نو دا خو په 1980 کال کې دغه واکسینونه چې دی په کتلوي شکل باندې په ټول هیواد کې البته نه، خو د هغه ولایتونه چې اوس مهال د جنونو مرکزونه دي لکه کابل، جلال آباد، مزار، هرات، کندهار، نو په دغه ځایونو کې دا واکسینونه یوازې تطبیقېدل. یعنی په زونونو کې تطبیقېدل، د زونونو په مرکزونو کې په 1980 کال کې. خو د هغې نه وروسته بیا دغه واکسین چې و پراختیا پیدا کړه. اوس مهال خو داسې درته ویلی شم چې د هیوار ګډ ګرته د واکسینونه رسیدلې دي او یوازینې هغه روغتیایي خدمات چې خلکو ته په مساوي ډول سره رسیدي. البته دغه واکسینونه چې دي ډیر ډیر حیاتي ارزښت لري، خو په هغه پیمانه باندې چې دي ارزښت دی خلک د دې په اهمیت باندې نه پوهیږي. البته ناپوهي کچا د بې سوادۍ کچا زموږ په هیواد کې ډیره زیاته ده. البته یوه داسې دندوره یا وعده چې د واکسین په اړه باندې رامنځته شي هغه ډیره زیاته زر خپریږي د دې زموږ د دې ټولنې چې ناپوهي پکې حاکمه ده. له دې کبله خلک بیا د واکسین ته ارزښت نه ورکوي. خو دا درته ویلی سم چې لکه څنګه چې زمونږ شعار همدا دی چې واکسین ژوند ژغوري، یعنی په حقیقت کې دا هغه ناروغۍ د منځه وړي یا هغه ناروغۍ د کنټرول او د هغوی د مخنیوي لپاره استعمالیږي چې هغه ټولې وژونکي او معلولونکي
دا اوس مهال ډاکټر صاحب چې موږ تاسو خبرې کوو د ماشومانو لپاره کوم واکسینونه حتمی دي؟ اووه دي، پنځه دي، لس دي، څومره دي؟
اوس مهال خو زمونږ سره کمرغه ډېر لس داسې واکسینونه دي چې ټول ماشومانو ته کېږي، او زمونږ لکه هغه میندې چې د امیندوارۍ په عمر کې د پنځه لسو نه تر نه څلوېښت کالو پورې چې عمر لري نو هغو خویندو او میندو ته هم دا واکسینونه تطبیقیږي. او د البته د پنځو کالو نه ښکته ماشومانو ته، یعنی موږ په پراخه ډول دا واکسینونه لرو. خو که چېرته زموږ هیوادوال د دغه واکسین په ارزښت او اهمیت باندې کاشکې پوهوي چې په خپله روغتیایي مرکزونو ته د واکسین دپاره تللی، موږ خو اوس مهال هغه تاریخي او هغه لارې موږ عملي کوو چې په هغې کې لکه خلک دا واکسین لومړنی ضرورت نه ګڼي، د درملنې په خاطر کلینیکونو ته چې راځي بیا لکه موږ هغوی ته واکسینونه کوو، او هغوی لکه هغه موږ کله چې د ادبي دماغ یا مرغیو ته چې دامونه ږدو نو په مرغیو کې لکه دا موږ داسې کړي دي چې کله دوی د درملنې دپاره راشي موږ هغوی بیا هلته راګیر کړو او بیا دوی باندې واکسین.
یعنی تاسو وایئ چې یو ځل د واکسین لپاره یا د واکسین لپاره یو ځل یو کلینیک ته نه ځي، مګر هر ورځ ډاکټر ته روان وي؟
ډاکټر صاحب همدغه موږ غټه ستونزه ده. که چېرته یعنی زه تاسو ته ووایم که نه، زه خو د دې واکسین د عمق نه بېخي ورنه خبرې ما، یعنی په عمل کې ما ته ثابته شوې ده. همدا اوس مهال څېړنو هم دا جوته کړې ده که چېرته ټولو زموږ د ټولنې ټولو وګړو ته واکسین وشي نو دا په سلو کې یوویشت د مړینو کچه راکموي. دا ډېره غټه کچه ده. او که چېرته فرضاً همدا ټولو ماشومانو ته چې د هدف وړ دي هغوی ته په ټاکلي وخت سره واکسین وشي نو په سلو کې نه دېرش سلنه په دې روغتیایي مرکزونو باندې دغه بیروبار کمیږي، دا د خلکو ورتګ ته ضرورت نه پېښېږي.
د کوم عمر ماشومان ښایي وبښئ؟
دا د پنځو کالو نه ښکته.
دغه وضاحت ورکوي کورنیو ته، میندو پلرونو ته، چې د پنځو کلونو کم عمره ماشومان باید کوم واکسینونه وکړي حتماً؟
تاسو ته باید ووایم چې په دې کې ډېر مهم واکسینونه چې دي، څنګه د ټولو نه لومړی واکسین چې دی او ډېر خطرناک ناروغي منځته راوړي. دا ناروغي چې دا واکسین یې ډېر اسانه دغه ناروغي کنټرولوي چې هغې ته موږ البته دغه په طبي اصطلاح ورته هیپاټایټس بي وایو، خو لکه موږ په عامیانه لهجه باندې دې ته تور زیړی وایو. نو که دغه ماشومان چې کله نوی وزېږېږي د زېږېدو نه فوراً وروسته تر یوې ورځې پورې، یعنې څلور ساعتو پورې، دغه واکسینونه ماشومانو ته په وړیا ډول په ټولو روغتیایي مرکزونو کې تطبیقېږي. ګورئ دغه تور زیړی چې دی دا ماشومانو ته دومره خطرناکه دی چې د یوې خوانه یا ماشومانو ژوند اخلي یا یې په تلپاتې مالیت اخته کوي. او که فرضاً اوس مهال ورته څه ونه وایي نو په آینده کې دغه کینسرونه یا سرطانونه د زیګر چې دی او ټول وژل کې دي د همدغه میکروب نه رامنځته
کیږي. یو د تور زیړی، یو د تور زیړی واکسین، دوهم
بیا د تور زیړی واکسین دی، بل ګورې دغه تل یا توبرکلوز یا نری رنګ چې ورته وي دا هم ډیره زیاته خطرناکه ناروغي رامنځته کوي. د دې واکسین ورته په هماغه اوله ورځ باندې کیږي. د بلې خوانه پولیو خو ګورې ټول نړۍ د منځه وړې ده. لبا د مرغ چې د غزمنګ فوټوګرافیا کې او د غزمنګ وړې هیواد پاکستان چې دی لا اوس هم د دغه ناروغي سره لاس ګریوان دي او ټول نړۍ دغه واکسین په مخ باندې د دې تلپاتې معلولون کې ناروغي او د دې رنګ نظر خلاص کړی. بل خوانه کله چې ماشوم یو نیم میاشت تور رسیږي بیا په دې کې یو پیچکاری ده، یو واکسین دی په هغه کې به پنځه واکسینونه کېږي. یو ځلې ماشوم ته چې یو پوښتنه یا یو انجکشن ورته ولګي په هغه کې پنځه داسې خطرناکې ناروغۍ دي چې هغې ګوره زه تحصیل دیم چې دا ډیفتیري ده. دا ډیفتیري چې دا ستونی بندې یو دمې ماشوم مړ کېږي، خلک یې په دغو نه پوهېږي مګر همدغه ډیفتیري وژلی. د بلې خوانه هغه توره ټخوله چې ورته وایي اوس خو لږه کمه شوې ده د دې واکسینو د برکته. پخوا ګورئ دا له ضروري خبره وه ټولو خلکو به دا تېره وو، یعنې په هغه وخت کې به دغه شنه ټخوله چې وه حتمي تر درې میاشتې څلور میاشتې پورې به همدا ماشوم ټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخ او دا هم ډیر وژن کې ناروغي ده. او د دې ترڅنګ نورې ناروغي دي لکه تیتانوس کوری، دا دومره خطرناک ناروغي ده.
د تیتانوس او به ډاکټر صاحب دفتری توره ټوخله او تیتانوس دا په همدغه یو ستن کې دي چې تاسو وایي پنځه ناروغي
مخنیوي. تور جیړې پکې دی، بل یو هب ورته وایي هیموفیلس انفلوئنزا بی، دا یو داسې خطرناک بکتریا ده.
زه وایم که لږ داسې په وضاحت سره ډاکټر صاحب ووایاست چې تاسو ډېر ښه منظم پایل وکاو چې یو د پولیو واکسین او یو د توبرکلوز
تیتانوس او توبرکلوز د پولیو د لکه تور جیړي او همدارنګ دغه هیپ
شرې هم باید وي.
شرې خو درته وروسته ویم، شرې چې دی شره ګوري تکل سه محترم، دغه واکسینونه چې دي دا په اول عمر کې کیږي، کله چې ماشوم نوې دنیا ته راشي بس دغه واکسینونه باید ورته وشي. خو شره به چې دی نه هم میاشتو پورې چاته څه نه وي، نه هم میاشتو پورې هغه څوک چې لکه یا مور چې دغه ناروغي تیره کړي یا مور یې دغه واکسین اخیستی، هغه په طبیعي ډول سره داسې معافیت د ماشوم ته انتقالوي چې تر نهو میاشتو پورې هغه ماشوم د دې خطرناکې ناروغۍ نه ساتي. نو کله چې د ماشوم عمر نهو میاشتو ته ورسېده، بیا په دغه وخت کې د شری واکسین هم ورته تطبیقېږي. نو دغه د شری خو تاسو خپله واورېد، دا شری یعنی باور وکړئ پخوا وختونو کې یعنی زه که تاسو ته د دې شری د وخامت او د دې نه لکه د ټولنې هغه ډار چې و، نو هغه درته وایم خو مخامخ ناست یې خو د ما خبرې که داسې اوري باور وکړئ چې زمونږ په کلو کې به داسې که د یو مور نه بچا پوښتنه وکړله چې مورجانې تا څو اولاد دي، نو هغې به ورته هغه اولادونه په شمار کې راوستل چې هغو به شری تیر کړی و، او هغو چې به شری نه و تیر کړی نو هغه به یې په شمار کې نه راوستل. ویلې دا رسوت چې دي دې شری نه دی تیر کړی، نو زه نه پوهېږم چې دا به زما شي که الله تعالی به رانه واخلي. یعنی دومره خطرناکه ناروغي ورته نه. او د دې په څنګ کې ګورې اوس مهال نیکه مرغه په افغانستان کې ګوره، دا د کووید 19 دا ناروغي چې وه د دې خوب خامت او شدت تاسو ولید ټوله نړۍ ولړزوله. یو وړوکی میکروب د چین د ووهان په ښار نه سر راپورته کړ او په دوه میاشتو کې ټوله نړۍ ونیوله، او په ټوله نړۍ هغه اقتصاد یې د رکود او د زوال سره مخامخ کړ. نو دغه میکروبونه چې دي ګورې تر هغې پورې دا کورونا خطرناکه وه. زما ښه په یاد دي باور کړه زه دلته کابل کې د شاه د کاتیناو په اول سړک کې زه استوګنیمه، یعنی د دې کوچی یو سرتا او بل سرتا هم د جنازي د لپاره خلک راټول شي، یعنی هغه مې د ډاکټر سره
ویل ډاکټر سره په کووید باندې ورسته خبرې کوو. وخت د پروګرام ډیر کم دی، ک دغه د ماشومان لپاره دغه ضروری واکسینونه چې دي دا لطفا یو ټول معرفي کوي. ما واوریدل تاسو نه چې پولیو دی، د توبرکلوز یا سل یا د نری رنز هغه دی واکسین دی، دا دوه دفتری مو یاد کړه، توره ټوخله مو یاد کړه، دای څلور تایتانوس او شری، دا ټول شول شپک
تایتانوس او شری. یو بل دا اسقالات چې مونږ سره وړي، نسناس چې مونږ سره وړي، روټا وایرس ورته وي باور کوي. د دغه واکسین ته خود د ولاسي سلام کوم.
روټا
د دغه واکسین د معرفینه د روټا واکسین د معرفینه په خوا باور کوي چې دومره پروډکټونه کې به دومره ماشومان د ریغ ناروغي لکه بل مړ کېدل. اوس مهال چې دغه واکسین د واکسین د 2013 کال نه راپدې خو زمونږ په کوتلوي مافیات په پروګرام کې دا واکسین شامل شوی دی، او د هغه نه بعد چې د دې سالاتونه د مړینو او د دې د اختکېدو کچه ډیره زیاته راکمه شوې ده. نو دغه واکسینونه چې دي لکه څنګه چې د دې شعاع دی چې واکسین ژوند غوري، همدغه چې زه په ډاډه ویلی شم چې دا تاسو ته ویلی شم چې دا درملنه چې ده دا وقایه یا مخنیوی د ناروغۍ چې دی دا د درملنې نه ډېر غوره دی. او هر یو افغانۍ چې په دغه وقایه یا په د ناروغۍ په مخنیوي باندې مصرفېږي، تاسو باور وکړئ چې د شلو نورو افغانیو د لګښت نه چې هغه د دې په درملنه کې لګیږي یا د هغه کورنۍ چې بیا د دې ماشوم یا د دې ناروغ سره په تکلیف کېږي، نو هغه خو په خپل دی. او دا شل افغانۍ اضافي مصرف هم په دوی باندې راځي. نو د ما غوښتنه او سپارښتنه ټولو میندو کورنۍ ته دا ده چې خپل دا د زړه ټوکړي چې دي دا په ټاکلي وخت سره واکسین کوي، د دوی دا حق چې دی په خپل وخت ورته ادا کوي. دا خو دوی خو اصلا نه پوهېږي. خو د ما د تاسو د راډیو د لارې نه زه سوال کوم میندو ته، کورنیو ته، د ټولنې مشرانو ته، همداسې مونږ ښوونکي چې دي، استادان دي، همداسې مولوي صاحبان دي، نو دوی ټول دی باید د واکسین په اهمیت باندې پوه شي او دغه کورنیو ته د لارښوونه وکړي چې خپل ماشومان د 15 کالو نه تښتته یا هغه روغتیایي مرکزونو ته ولیږي او د دې خطرناکو ناروغیو په وړاندې واکسین کړي.
ځینې نورې مریضۍ هم دي، مثلا تاسو هپاتایټس بی یاد که دا تور زیړی چې ورته وایي کنه، د دې بل ډول هپاتایټس ای هم شته، د دې لپاره واکسین شته باید وشي.
د هپاتایټس ای لپاره واکسین هم نشته او دونه خطرناک هم نه دی. هغه نو درته وګڼه چې ټول یې تیرو مونږ، تاسو به هم تیر کړی، ما به هم تیر کړی، زما اولادونه به هم تیر کړی، یعنی ډیر عادي تیریږي، داسې کوم خطرناک پایلې د ځان سره نه لري. خو دغه هپاتایټس بی چې دی، ګورې دې ته که د کینسر ناروغي وي هم ګوره، د دې نه د حقیقت نه لري نه ده، ځکه چې دا په ډیرو پیښو کې دغه هپاتایټس بی په کینسر باندې بدلیږي. او کینسر خو تاسو پوهېږئ چې علاج دی، بیا د ځیګر د کینسر ډیر مشکل دی، ډیر په ندرت نه خلک رغیږي.
او نورې ناروغۍ مخصوصا د ژمي په وخت کې د هوا له بدلون سره چې ځینې ناروغۍ راځي، مثلا د والګي یا انفلوئنزا بیلابیل ډولونه دي، سینه بغل مونږ ورته وایو کنه، د دې لپاره هغه شته دا اوس مخصوصا چې ژمی دی او په افغانستان کې د کورونو د تودولو وسایل هم ډیر داسې موږ ډاډه نه یو، پې خلک ډاډه نه دي، ځکه بې وزلي ده. د دې لپاره کوم واکسینونه په کار دي؟ د دې د مخنیوي لپاره کار ورکوي د والګي واکسینونه یا د مختلفو ډولونو د والګي واکسینونه؟
تکل سے محترم ډیر خټو کې ته اشاره وکړه، الله دې تاسو رډي شو کې چې دغه سي د ملت او د دې وسپاتې ټولنې غم در سره دی. نو زه به هم درته په خو الفاظو کې ویم چې دغه انفلوئنزا یا دا موسمي فلو چې ورته وایي یا انفلوئنزا ورته وایي، دا هم ډیره خطرناکه ناروغي ده، خطرناکه هم ده، او د بلې خوا نه ډیره زیاته ژر خپرېږي، تسې په سرعت سره دا خپرېږي چې بیخي د هیڅ چالیا زهم نه کوي په کورنۍ کې کوي وي وګڼا چې هغه کورنۍ ټول اخته کړل. خو ګوري دې لپاره چې دغه واکسین چې دی دا هم واکسین لري، خو له بده مرغه دا څلور ټایپونه لري لکه دا انفلوئنزا اے بی او سی او ډی. دغه ټولې په یو واکسین باندې، یو واکسین چې ورته وکړي دغه څلور واړه په یو واکسین باندې خوندي کیږي او د دې په وړاندې یعنې معافیت تولیدیږي. او که چېرته بیا هم څوک پرې اخته شي په ډېر اسانه تېری چې هېڅ پرې پوهېږي نه په داسې شکل باندې. خو له بده مرغه چې په افغانستان کې د کوچلۍ معافیتو پروګرام چې دا واکسینونه نشته، په امریکا او لکه په نورو لویدیځو نړۍ کې دا واکسینونه په وړیا ډول سره لکه د ټولنې ټولو افرادو ته او خصوصا هغو ته چې د خطر سره مخ دي هغو ته تطبیقیږي. خو له زمونږ ما خپل عذر درته وویلې چې زمونږ البته سیستم کې نشته دی، خو هر کال دغه کوم حاجیان چې بیت الله شریف ته ځي نو دا د هغوی د بیت الله شریف خپله یا د سعودي عربستان دا غوښتنه ده چې باید ټول حاجیان د انفلوئنزا واکسین واخلي. د انفلوئنزا واکسین سرټیفیکیټ چې ونه لري سعودي خاورې ته داخلېدلی نه شي. یعنې د دې نه تاسو دا معلوم کړئ چې دا خطرناک. د بل خوانه دغه یو خبره چې زه درته وکړم، خدای دې وکړي چې په واضح توګه کې وکولای شم، دا انفلوئنزا واکسین خو نشته، خو مونږ بل واکسین لرو د نمونیا یا د سینه بغل یا د نوموکو.
ما دا هم تاسو نه غوښتل چې پوښتنه وکړم، ځکه چې دا نمونیا اول خو واضح توپیر واضح کړئ لطفا، د والګي او د نمونیا د دې توپیر واضح کړئ چې فرق څه دی، او بیا ووایي چې نمونیا لپاره بیا هغه شته واکسین.
نو تکل سه محترم، تاسو باید یې مخکلو درنو او ریډونکو ته ووایم چې د انفلوئنزا واکسین خو نشته، خو انفلوئنزا په هغه پیمانه باندې خطرناک نه ده لکه څنګه چې نوموکوک خطرناک دی. نوموکوک ګوري تاسو والګي یا والګي همداسې عادي ټوخی پرنجې او دغسې د دې تنفسي لارې نه به معمولي افرازات راشي، یوه نه مړه نری غوندې ټبه به هم ورته رهي. خو دا نور سچ دا انفلوئنزا څه شی کوي؟ دا انفلوئنزا همدغه د تنفسي لاره چې دا تخریشکۍ دا دلته لکه د زیات توخینه د زیاتو پرنجي کولو نه دلته واړه واړه لکه مایکروسکوپیک زخمونه جوړیږي. په دغه زخمونو باندې بیا بکتریا حمله کوي، دغه د نوموکوک بکتریا پرې حمله کوي. کله چې دا د نوموکوک بکتریا پرې حمله وي دا اول قدم کې دا سینه درد پیدا کوي، په دویم قدم کې نمونیا پیدا کوي. نمونیا بیا د یو حالت ته چې د بدن کې لکه ناروغ کې تبه ډیره زیاتیږي، تنفسي سری کیږي، ډیر لکه زر زر تنفس کوي او د بل خوانه اکسیجن ته ضرورت پیدا کوي او د بل خوانه دغه ګلم په مخ نو بلغم او بیا په بلغم د سپ رنګه شکل باندې چې په زیړ یا شین شکل باندې دا بلغم اوري او د بل خوانه دغه ناروغي بیا کېدلی شي چې ډیره خطرناک شي. حتی دغه د ملا تیر ته سرایت وکړي چې هغه تر میننجیک یو ډیره بله خطرناکه ناروغي ده، یا هم د مغزو لکه التهاب رامنځته کړي. نو دغه بیا په خپل ذات کې دغه نمونیا چې ده ډیره خطرناکه او وژونکې ده. خو یو خبره ده چې نوموکوک چې دی خطرناک دی، خو لنی کمرغه چې دی په وړاندې بیا انټي بیوټیک شته دی او د انټي بیوټیکو په وړاندې بیا لکه جواب وایي. خو البته ناروغي په خپل ځای ډیره خطرناکه ده او ماشومان په تیر بیا هغه د ټولنې هغه وګړي چې عمر یې د 60 کالو نه زیات دي او یا هغه ناروغان چې لکه مزمن تنفسي ناروغي لري، اسما ورته وي، اسالنډي لري، او یا د وینې لوړ فشار لري، د شکر ناروغه، نو دغه کې دا ناروغي ډیره خطرناکه ده. نو که د خلکو ته هم د نوموکوک واکسین تطبیق شي، خصوصا د ځینې د راتلو نه مخکې دا ډیر ګټور دی. البته تاسو زمه یا خو د دې سپارښتنه داسې ده د نړیواله روغتیايي اداره یا WHO د دې سپارښتنه کوي چې دغه واکسینونه د زمي دراتلون ما د مخه باید تدبیر شي، خصوصا د اکتوبر او د سپتمبر او د اکتوبر په میاشت کې چې دی وخت کې اخلاق معافیت تولید کړي،
یعنی په میزان زمونږ په اصطلاح په میزان او په عقربو په قوس دوه میاشتو کې
بیخی تاسو دقیق ویلی چې د میزان او عقرب په میاشتو کې
مثلا
واکسین خلکو ته تطبیق شي تر څو د دې خطرناکو ناروغیو مخه ونیول شي. بل ګورې د غزنی کې تاسو خو ما خو تاسو ته د شری وخامت ویلی چې دومره خطرناک و، دومره ټولنه د دې نه په ډار او ویره کې وه. دغه هم په ژمي کې ډېر په اسانه خپرېږي که یو څوک چې واکسین یې نه کړی او یا هم ناروغي د شری نه تیره کړي، نو حتما حتمي ده چې په ژمي کې دا ناروغي باندې اخته شي. د بلې خوا لکه نفسي بله ناروغي چې د غشنکو خوله ده، د غشنکو خوله هم په ژمي کې ډېره لکه په سرعت سره خپرېږي، نو که دغه واکسینونه مخکې نه شوي دا ډېره ګټه لري.
مننه ډاکټر صاحب.
ډاکټر صاحب
وړاندې به لطفا دا هم راته ووایاست چې د ښځو لپاره مخصوصا ښځو د خپل هغه فزیکي هغه له مخې جوړښت له مخې ډېرې زیانګالې دي د مریضیو ناروغیو په مقابل کې، دا به هم راته ووایاست چې د ښځو لپاره کوم واکسینونه حتمي دي او وړیا دي، مخصوصا هغه واکسینونه چې وړیا پیدا کیږي. خو له هغه مخکې لطفا تاسو یادونه وکړه د مننجیت یا مننجایټس، د دې لپاره واکسین شته؟ همدغه واکسینونو کې چې تاسو حتمی یادونه وکړه دا هم شامل دی کنه؟
بلې، دا غنوم کوم چې دا هم مننجیت رامنځته کوي. نو دغه د 15 کال پورې کوم ماشومان چې هغه تک دا واکسین تطبیق شي د دې مننجیت مخه نیول کېدلی شي. د بل خوا نه دا مننجیت یو بل میکروب نه هم مرته راځي چې هغه ته نو دا مننګو کوک وایي، مننګو کوک. خو دغه واکسین زمونږ په سیستم کې نشته دی. البته هغه حاجیان چې بیت الله شریف ته دي نو هغه هم په اجباري ډول سره دا واکسین باید تدریس کړي. د که دغه واکسین سرټیفیکیټ ورسره نه وي سعودي خاورې ته د داخلېدو اجازه نه لري. نو دغه د مننجیت واکسین خو زیاتې پیښې چې دي د نوموکوک له کبله هم منځته راځي او نوموکوک مرغه چې
لطفا اوس د ښځو لپاره د ضروري واکسینونو په اړه جزئیات راکړئ که لطفا لنډې خبرې وکړئ، په دې خاطر چې د پروګرام وخت تقریبا په خلاصېدو دی. زموږ هغه بل ډاکټر سره هم خبرې دي، ما مخکې یادونه وکړه په خپله سریزه کې چې زما بل همکار نوریاس نوري له یو متخصص ډاکټر سره خبرې کړې دي د واکسینونو د اهمیت او څرنګوالي په اړه. د ښځو لپاره کوم واکسینونه حتمي او ضروري دي او په کومو عمرونو کې؟
نو د هیز کوډو لپاره لنی کمر غمنګ دوا واکسینونه په یو ستنه کې لرو، په یو پچکاري کې یا په یو انجکشن کې موږ دوا واکسینونه لرو چې هغه ته ډیفتری او ټیټانوس وایي.
د کوم عمر خزه وبخې؟
بی ټی په نامه باندې، بی ټی په نوم باندې دا واکسین دی.
وبخې ډاکټر صاحب، د کوم عمر د خزه لپاره وبخې؟
د 15 کالو نه تر 40 کالو یا 50 کالو پورې دغه واکسینونه چې دي د 15 دغه د امیندوارۍ په عمر کې چې کومې میندې کویندې قرار لري، یعنی ماشومونه یا ماشومان دي کوي یا د ماشومانو دغه ګېډه باندې یا فرزان د هغې نه د زیږون نه وروسته دغه هغه دغه واکسینونه چې دي د دواړه ډیر زیات کټور واکسینونه دي. او دغه 15 ولې په ټول عمر کې کیږي فرضاً که نن دا واکسین تطبیق شو یوه میاشت بعد یې دویم دوز کیږي، همداسې بیا شپږ میاشتې بعد یې بل دوز کیږي، بیا د یو کال بعد او بیا هم یو کال بعد، یعنی په دوه کالو کې د دې مور یا د کور د واکسین ټوله دوره پوره کیږي، بشپړه کیږي او د ډېرې خطرناکې ناروغۍ مخه نیول کېدلی شي. د بلې خوا نه تاسو ته یو وضاحت ولم وکړم چې دغه د کورونا واکسین هم په دې سیستم کې شته دی او زموږ د 12 کالو نه پورته عمر لکه ماشومانو او لویانو ته تطبیقېږي او هغه د میندو ته هم ډېر ضروري دی. نو دغه د کورونا واکسین یا د کووید-19 واکسین چې دی دا هم په ټولو روغتیايي مرکزونو کې شته.
ډېر ښه ډاکټر صاحب،
هم کورونا په بشپړ ډول سره د منځه نه ده تللی، یوازې بڼه یې بدله شوې ده. نو دغه هېوادوالو نه هیله او تمه دا ده چې دوی خپل ځانونه د کورونا په وړاندې هم
وایي. مننه مننه. کلن راته وایس چې تر 15 کلنې پورې نجونې چې مخصوصا د ماشومتوب او یعنی د پیغلتوب په مرحله کې دي، د دوی لپاره کوم واکسینونه پکار دي؟ تاسو تر 15 کلنې پورې یاد کړل او بیا له 15 نه تر 40 پورې مو یاد کړل. دغه نجونې چې په پیغلتوب په مرحله کې دي، له 15 نه تر 15 پورې، د دوی لپاره کوم واکسینونه پکار دي؟ حتمی دي، ضروری دي.
دا ماته چې دا 15 کالو کې معمولا زمونږ خویندې زمونږ لورګانې چې دي دا بلوغ ته رسېږي، او بلوغ د هغې علامات داسې ده چې ښځو کې حیض واقع کېږي، هغه وینه چې دی لکه راځي، نو هغه وینې سره دغه میکروب چې دی د تیتانوس میکروب د دې علاقه ډېره زیاته د وینې سره ده. کوم ځایونه چې وینې شي نو همالته دا بیا زمونږ او تاسو ټولنه خو البته دا چې ټولنه دا چې نظافت کې صحیح ډول سره نه مراد کېږي، دا چې لکه د ټوکو لتونه استفاده کوي چې هغه ټولي ملوث وي په دې میکروب باندې ککړي، نو موږ همدغه د خاطره دغه واکسین د امیندوارۍ په عمر کې کوو. یعنې که هغه مور خور باندې چې حیض پرې راځي یا میاشتنی عادت پرې راځي، په هغه میاشتنی عادت کې بیا دغه د دوی هغه پاکي او نظافت
همدا د تیتانوس ښایي
نه مراد کېږي. همدا تیتانوس ډېره خطرناکه، ډېره خطرناکه وژونکي ناروغي ده. باور وکړئ خدای دې چاته مسي، یعنی که ته داسې د دې خطرناکه او د دې ځکه لوحه کړو تاسو ته ویم چې بیخي به دې په انسان باندې کورنۍ خلانه چې
همدا یو تیتانوس د دغو ماشومانو لپاره تر 15 کلنۍ پورې د دوی لپاره ضرور دی. تاسو مخکې یادونه وکړه، فقط یوه دقیقه کې لطفا راته ووایاست چې له 40 کلونو پورته میرمنې د دوی لپاره کوم واکسینونه شته، نشته، په کار دي، نه دي په کار؟
کار خو بیا وروسته ضرورت لري، خصوصا ما تاسو ته وویلې چې د نوموکوک واکسین باید ورته تدویج شي، خو له بهر مرغه چې زمونږ په سیستم کې نشته دی، خو که چېرته څوک شخصي ډول سره کولی چې د 45 کالونه وروسته د وجود معافیت د ډېرو ناروغیو په وړاندې کمیږي، نو دا د نوموکوک واکسین همداسې چې ما تاسو ته ویلي که چېرته په بازار یعنی په شخصي روغتیایي مرکزونو کې دا واکسینونه شته، د انفلوئنزا واکسین هم شته، دا هم ضرور دی. یعنې که دغله د ژمي د راتلو نه د مخه یو دوز یې وکولی ورکړل شي د میندو ته، دا ډېر ګټور دی، خو البته په سیستم کې نه شته دی.
ډیره مننه له تاسو نه قدرمنو اوریدونکو. ډاکټر صاحب ګل خان ایوب د کتلوي معافیت د پروګرام پخوانی مشر و چې د ژوند روغتیا د ژوند شتمنۍ په دې پروګرام کې خبرې را سره کولې، او له دوی نه مننه کوو چې په دې پروګرام کې را سره برخه واخیستله. له تاسو قدرمنو اوریدونکو نه هم مننه کوم چې تر اوسه پورې را سره وئ.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ،
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ په پاتې خبرونه کې زما همکار نوریاس نوری له متخصص ډاکټر اجمل پردیس سره د همدې موضوع یعنی د واکسین په اړه خبرې کړي، او په سر کې ترې پوښتلې دي چې واکسین څه معنا او ولې مهم دی.
زه باید په عامیانه اصطلاح تاسو ته ووایم چې واکسین خپل نیم ژوند موجودات دي. داسې درته ووایم چې د ساختار له مخې نه واکسینونه مختلف ډولونه دي، یا ضعیف کړل شوي میکروبونه دي، یا د منځه وړل شوي واکسینونه دي، او یا د دې هغه کم بخش چې مرض تولیدوي هغه د منځه وړي د دغه موجوداتو، او بدن ته ورکول کیږي، او بدن هغه د اجنبي په شکل یا د یو بیگانه په شکل پیژني، او د هغه په مقابل کې ریاکشن یا عکس العمل خي، او د هغه عکس العمل په نتیجه کې د هغه خستون کې په بدن کې د معافیت یا د قوت د بلخاصه ناروغي په مقابل کې چې د هر ناروغي واکسیني د هغه په مقابل کې بدن خپل ځان توان او طاقت او معافیت او قدرت
جوړي. ولی واکسین مهم دی د ماشومان لپاره د لویان لپاره حتی
دسته ده چې واکسینونه اصلا ژوند جوړي فرض مثال که واکسینونه هغه په اصطلاح سره اسیب پذیرو کسان چې اکثرا ماشومان دي او هغه ته ونیشي نو د مړینې او د امراضو د تولید سبب کیږي واکسینونه د پبلک هیلت نظر لوړ مهاله یا طویل المده تاثیرات لري خصوصا دغه واکسینونه چې د میلیونونو میلیونونو ماشومانو په کال کې د ژوند ژغورنې او د وقایې سبب کیږي همدارنګه مهرباني
کومې ناروغۍ دي مهمې ناروغۍ چې
بله رازم یو جهانی ګټې دي چې کال په کال د میلیونونو ماشومانو او هغه کسان چې مساعد دي د ناروغۍ په اخته کېدو باندې او د هغه واکسین ورته وشي نو د ژوند ژغورنې سبب کیږي دویم د پبلک هیلت او د صحت عامې مصارفات کموي یعنی که یو مرض که موږ تاسې په نظر کې ونیسو لکه تور زیړی په یو کس باندې تقریبا تر یو میلیون افغانۍ پورې هم لګښت راځي اما واکسین ډیر کم مصرفه دی او که هغه هر څه ژر د ولادت نه وروسته ماشوم ته وشي نو په تیر عمر کې د په لیور سیروزس یا او د لیور یا د ینی یا ځیګر په کینسر باندې اخته کیږي نو دا دی چې واکسینونه چې دي د صحت عامې مصارف کموي دویم خبره دا ده چې واکسینونه په ټولنه کې د جمعي یا اجتماعي معافیت سطحه لوړوي چې موږ هغې ته هرډ ایمیونیټي وایو او په دې له طریقه ډېر خلک هغه خلک چې واکسین شوي دي او هغه ډېر لږ خلک چې واکسین شوي نه وي حتی هغه لږو خلکو ته هم د واکسین شویو خلکو ګټه رسیږي او هغې په مرضونو باندې ناخته کیږي
دغه د کتلوي معافیت موضوع کې کتم شو چې تاسو ویلې ټولنه کې تر څه فیصده پورې باید دغه کتلوي معافیت په ټولنه کې رامنځته شي چې تاسو هغه واکسین بریالی وبولئ یا هغه ناروغي نور داسې وانګیري چې نور د خپرېدو مخنیوی شوی
هغه واکسینونه چې د عامې روغتیا وزارت لخوا په کلینیکونو کې وړیا خلکو ته ورکول کیږي که د دغې د پوښښ سطحه د 90% څخه لوړه په ملي سطحه او په ولایتي سطحه تر 50-90% هلته موږ دغه پوښښ ولرو یا کوریج ولرو موږ خپل ټولنه په اصطلاح سره معاف کړې ده او په ناروغیو باندې به
کولی شئ د څو مهمو ناروغیو یادونه وکړئ چې کیدای شي د واکسینونو له لارې مخنیوی وشي
مهم واکسینونه چې د عامې روغتیا وزارت لخوا په وړیا توګه ماشومان ته لګول کیږي مثلا د ولادت نه هر څه ژر وروسته د ولادت نه منګه د توبرکلوز واکسین ماشوم ته کو چې د سل یا نری رنځ د ناروغۍ څخه وقایه کیږي منګه د تور جړی هغه اول صفري ډوز ورته ورکو چې دغه په تیر عمر کې د یعنی یا د زیګر د کانسر او د هغې د سیروز چې یو خاصه اصطلاح ده چې هغه هم د کانسر شکل لري د هغې څخه وقایه کیږي بل موږ د فلج واکسین صفري ډوز ورکو او نوي زیږیدلي ماشوم ته چې دا هغه دي بیا هر څه ژر په یو میاشتنی کې موږ ماشومانو ته 15 واکسینونه ورکو چې عبارت دی له ډیفتیریا خو جبای ورته ویل کیده او ډیر خلک د جبای د وجې نه مړ شوی دی زمنګ استاد سي تقریبا سالويخ په زوس کال د مخه د دې او بریکونه ډیر زیاتو او ډیر خلک زمنګ کوچنیان د دې نمبر شوی بل د تور ټخلی یا پرچوسیس ناروغي ده چې په دغه 15 واکسینونو کې شامل ده تیتانوس زد واکسین ده تاسو پوهیږئ هغه مندي چې د ولادت د زخمونو له طریقه انتقالیږي هغه مندي چې په تیتانوس باندې ولادت نه وروسته اخته کیدل د عامه اصطلاح کې ویل چې دغه پیران وهله د وشنه شوی د شخ پاتې ده اوس د دې وقایه کیږي همدارنګه بیا د کې هپاتایټس بی یا د تور جړی واکسین هم شامل دی چې هغه صفري ډوز او د اول ډوز دی چې په 3 باندې کیږي او بل واکسین چې په دې کې شامل دی د 15 کې هیموفایلس انفلوئنزا ټایپ بی دی چې تاسو ګوري هر کال کې په دې په میلیونونو خلک په زکام باندې اخته کیږي دغه میکروب له وجې نه په ټولنه کې چې مشتول لري دغه ماشومان د دې نه وقایه کیږي. یا په نهه میاشتنی کې منګه د میزل یا د شری واکسین تطبیقو اول ډوز او په اتلس میاشتنی کې دویم ډوز د شری منګه ورکو چې دغه د دې یو ډیر ساري ناروغي ده، وایرسي ناروغي ده چې منګه کولای شو چې د دې په ورکړې سره د سینه بغل څخه، د سلاټ څخه، د سترګو د ړندېدو څخه، د انسیفالایټس څخه چې د دماغ د نش التهاب دی، او همدارنګه د دغه واکسینونو په تطبیق سره په ټوله نړۍ کې د مړینې کچه ټیټه.
بله، دغه
واکسین چې منګه په سیستم کې لرو د اسهالاتو ضد واکسین دی، روټا وایرس منګه ورته وایو، روټا وایرس واکسین دی چې د اسهالاتو په مقابل کې وقایه کوي. او بل ډیر مهم واکسین پکې پی سی وی 13 یا نوموکوکل کانجوګیټډ واکسین دی چې بل خاصه د هغه سټریپټوکوکس لوجنا چې وروسته پاتې هیوادو کې لکه پاکستان، افغانستان، هندستان او د سي غریبو هیوادو کې لا هم د دې واقعیت ډیر دي. نو د دغه پی سی وی 13 لکه بل کم سینه بغل چې رامسته کیږي د ډیر لس نو څخه د دغه په ذریعہ باندې مخنیوی کوي. دغه خوشبختانه ټول د عامه روغتیا وزارت لخوا د یونیسف، دبليو ایچ او، ګایوی چې د دینه په مننه سره دغه واکسینونه تر اوسه پورې افغانستان کې په وړیا توګه ماشومان ته زموږ ورکول کی.
همدا واکسین د افغانستان د واکسین په ملي پروګرام کې شامل دي.
بلې، او دا کم نمونه چې ما واخیست دا ټول د ماشومان لپاره شامل دي، حتی دا د لویانو لپاره هم حتمی ده.
پر
مثال د عامه روغتیا وزارت دونه بودیجه نه لري، یا نړیوال دونه بودیجه نه لري چې لویانو ته وکړي.
په
نوره نړۍ کې د پی سی وی 13، هپاتایټس بی، تیتانوس، دا ټول نارینه او ښځینه دواړو ته
پولیو یا د ګوزن د ناروغي پر ضد واکسین نو په افغانستان هغه هیواد دی چې پکې د پولیو ډېرې پیښې ثبت شوې دي د پاکستان تر څنګ. که راشو د پولیو او شر ناروغي هم ویل کېږي د خپرېدو خطر ډېر زیات دی، دا کوم واکسین نه دی؟ او که چیرې ماشومان د دغو ناروغیو پر ضد واکسین نشي څه پیښېږي؟
زه باید تاسو ته ووایم چې دغه پولیو ناروغي منګه د ډېر ارزانه چې ورکړم ډېر اسانه ده، او منګه ورته اورل پولیو واکسین یا او پی وی یا د خولې لاره د پولیو واکسین دی چې په کمپاینو کې منګه ورکو. نور نړۍ پولیو محو کړې ده، او صرف افغانستان او پاکستان دغه دوه هیوادونه دي چې په نړۍ کې وس هم د پولیو وحشي وایرس یا میکروب پکې جریان لري، سرکولیشن لري. خلکو ته سوالم دا دی چې هر میاشت کې کمپاین ولې منګه مختلف د پولیو د وایرس د گردش په مقابل کې مختلف میکانیزمونه او مختلفې کړنلارې لرو. منګه په محیط کې د پولیو د پاره د ککړ محیط څخه سامپل یا محیط نمونه اخلو، او هغه کې معلومه چې په دې کې د وحشي وایرس موجودیت شته او کنه. همدارنګه هغه ماشومان چې د 15 کلونه د 0 متر 15 کلو پورې کم عمر لري، او دفتن د دې لپاره فرض مثال د خپې نرم فلج او یا فلج تا ورته نخې نخانی پیدا شي که د هر عمل لکولې منګه دغه ته ایفی یا یو مشکوکه پیخه د پولیو په نظر دی ته ګورو، او د دغه نمنګ نمونه اخلو او دغه په لابراتوار کې معاینه کوو، او د هغه په نتیجه کې منګ ګورو چې د پولیو ده که د غیر د پولیو نه دغه ماشوم په مرض باندې اخته شوی ده. او زمنګ د وجه نه چې کم نړۍ ته غواښته ده د پولیو د مرض د انتقال په خاطر، تاسو ګوري چې وس په جرمنی کې د قندهار نه یو جینوټایپ یا جینټیک یا وراثت دغه میکروب د پولیو چې په جرمنی کې وسوس په چاپیریال کې تثبیت شوې ده هغه د افغانستان نه و. نو د مرزونه سرحد نه پیژني، نو موږ باید پولیو لکه نور هیوادونو غوندې محو کړو تر څو په دغه ناروغي باندې موږ نه نړۍ ته ګواښ نه یو، او موږ هم
مننه ډاکټر صاحب پردیس. کراشو د واکسینونو د ساتنې موضوع ته، واکسینونه خو معمولا ساړه زنځیر کې وساتل شي، څومره دا مهمه ده د واکسین لپاره چې باید په سور ځکه واکسین وساتل شي او آیا په افغانستان کې ګران نه ده په تیر بیا لري پرتو سیمو کې
په دغه بخش کې الحمدلله زه تاسو ته وایم چې بیا د نړیوالو نه د ګوی نه یونیسف نه دبلیو ایچ او نه او مختلفو ډونرانو نه چې په دې کې جاپان دی مختلف هیوادونه اروپایي هیوادونه دي چې د افغانستان سره تر دې دمه پورې مرستې کړې دي او یو غښتلی قوي کلچین یا د سردخونو په لرلو سره زمونږ کم واکسینونه چې په نړیوال ستاندارد په معیار سره برابر وي موږ دلته په افغانستان کې په ملي سطحه دغسې یو سردخونې لرو چې په خاصو معیاراتو سره برابر دي او واکسینونه چې موږ ته د خارج نه راځي اکثرا په هوایي میدان کې هم موږ سردخونې دي لپاره لرو د عامې روغتیا وزارت او د میدان هوایي نه تر مرکزی کلچاینا پوری یا نشنل ملی کلچاینا پوری هم پا خاص شرایط و موترو که چه اغا خاص تمپریچر یا درجه در تودوخی لری چه واکسینون اکثرن نیم جواندی جواندی موجودات دی چه در مثبت دوونه تر مثبت اته درجه سانتیگرید پوری ساتل کیگی دسی واکسینون منگ لرو د ټمپریچر لوړ لړشي هم د منځزي بې کیفیت کیږي که د مثبت دوه درجو نه ټیټ شي هم د منځزي نو خوشبختانه دغه سیستم په لرلو سره بیا د دې نه نېشنل نه حوزو ته د حوزو نه ولایاتو ته او د ولایاتو نه ولسوالیو ته او د ولسوالیو نه تر هغه محله پورې خوشبختانه موږ ډېر قوي سیستم لرو امکانات لرو حتی زمانه غ دقیق کال هیر دی چې د مختلفو هیوادونو یو نړیوال سروې وشو په شاوخوا سیمو کې افغانستان په کلچین سیستم کې او د واکسینونو په محافظت او ساتنه کې اول مقام ترلاسه کړ او د دغې سرټیفیکیټ یې واخیست.
ډېر ښه. تاسو ویل چې واکسینونه چې له بهره راځي له بهرنیو هیوادونو راځي، ټول واکسینونه چې په افغانستان کې کارول کېږي له بهره یا بهر کې تولید شوي دي او که پخپله په افغانستان کې هم اوس واکسینونه تولیدېږي؟
ځان ته زمن نه چې په پاکستان او په نورو نږدې هیوادونو کې هم تر اوسه پورې زیات تعداد واکسینونه د خارج نه راځي او بیا د نږدې همسایه هیوادونو د واکسین د تولید څخه هغه کم نړیوال اروپایي او نورو هیوادونو نه چې موږ ته راځي زمن ډیر معیاري او ستانډرډ واکسینونه دي. بدبختانه افغانستان تر اوسه پورې د دې جوګه شوی نه دی چې په خپله د نن په هیواد کې واکسینونه جوړ کړي.
آیا دغه واکسینونه چې په افغانستان کې کارول کیږي له کارول کېدو مخکې آزمویل شوي او خوندي دي؟
الحمدلله هغه واکسینونه چې ګټه یې د ضرر نه زیاته نه وي هغه د روغتیا نړیوال سازمان تایید نه لري او په برنامه کې خصوصا په روټین ایمینایزیشن کې یا په کتلوي معافیت کې نه معرفي کیږي. نو کوم واکسینونه چې افغانستان ته راغلي دي او تطبیقیږي خوشبختانه ټول نړیوال سازمان سرټیفیکیټ یا تصدیق نامه او د خوندیتوب تصدیق لري.
بله. تاسو د ګټې ویلې جانبي عوارض د کوم یو ډیر زیات دي؟
دغه کوم واکسینونه چې موږ په افغانستان کې لرو موږ یو سیستم لرو په نوم د AE5 موږ یو ټریکینګ سیستم لرو په نېشنل ریجنل ولایتي په تاته باندې او واکسینونه فرض مثال د لګ جانبي عوارض چې موږ ماشومان ته کو لکه تبه نيسي بعض ماشومان کې نور خارښ اپسي دانه او هغه اختلالات چې عاجل ست ضرورت ولري خوشبختانه د دغه تعداد یا دقیق امار من سره پروسه پوری سب چی وی نه دي چې واکسینونه شدید اختلالات ډیر زیات ولري. نو موږ ټول واکسینونه از موږ سیف هم دي او د غلط اختلالات نمونه لکه تبه زکام شکل حالات ماشوم نارام شي جاړي یا فرض مثال ماشوم خیرانی نو منګه د واکسینونو د پټګیټ کې الکول ذکر نه استعمالو چې دغه الکول خپل دغه واکسین د منځ وړي. نو کېدای شي دا غي صحیح د منتنوالي لوجنه کله چې تلزر کیږي د اپسي یا دانه د دې سبب شي نو دغه اختلاطات پکشته په لوړه کچه اختلاطات هم شته دي چې شدید ایمرجنسی او انافایلکتیک شاک او کانولژن او یا پر مثال جټکی او دا شیان وي چې خوشبختانه موږ د دې پیښې فیصدی نه پټیټه فیصدی کې رپورټ شوی دي او موږ یې دونه خاص نه لرو.
بله، راځي یو بل مهم موضوع ته. په افغانستان کې د واکسینونو په وړاندې یو څه غلط معلومات هم شته. ټولنه کې داسې انګیرنه موجوده ده چې دا یو بهرني هغه ده او نه پوهېږم. په تېره بیا د پولیو په ارتباط باندې چې اکثرا ماشومان ترې پاتې کېږي، په ټولنو کې ځینې غلط روایتونه هم شته. خپله د عامې روغتیا وزارت یا کلینیکونه یا نور څه کولی شي چې خلک یا کورنۍ پر واکسینونو باندې باور وکړي چې واکسین ډېر مهم جز دی د ناروغیو د مخنیوي لپاره؟
زه تاسو ته وایم چې د دې تر شا نور لاملونه هم شته. اول عمده لامل دا دی چې تاسو ښه ګورئ چې افغانستان د تعلیم کچه زمونږ ټیټه ده او ډېر زر افواهاتو باندې عمل کوي. مثلا ډېر خبرې دي واکسین حلال حرام او بعضی موضوعات نور دي، خو که په دینی لحاظ سره ورته نظر وشي هم الحمدلله داسې کوم شی چې هغه د دین له نظره منع ولري نشته. لکه یو آیت شریف زه تاسو ته وایم چې ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، که څوک یو ژوند ژغوري په تحقیق سره د ټولې نړۍ ژوند دی وژغوره، او دا هغه توکی دی چې ژوند ژغوري او د خیر سبب کیږي. دا یو مسله. نو زمونږ ستونزه دی کې چې زمونږ د ټولنې د تعلیم کچه ټیټه ده. یو دویمه خبره دا ده چې مونږ اوس هم په ټولنه کې آگاهی د پاره چې خلک پی پوره پوه شي، زه تاسو ته ویلی شم حتی زمونږ ډاکتران په دغه بخش کې په واکسینو بخش کې معلومات دقیق لا تر اوسه نه لري. دا اختصاصي معلومات دي او هر چا چې کومه رشته انتخاب کړی دی په هماغه رشته کې غرق دی، هماغه پسې مصروف دی او په دغه بخش کې هم باید معلومات ولري. دا ځان ته د هغه کسان چې مونږ د دې لپاره د عامه پوهاوي لپاره ګمارلې دي، دا ځان ته د هغې کار نه دی، دا د ټولو ډاکټر صاحبانو کار دی. حدیث شریف دی چې هر مسلمان ځان لپاره څه خوښي د بل مسلمان لپاره هم باید ترجیح ورکړي او هغې ته خوښ کړي. نو تاسې باور وکړئ چې زه خپلو بچو ته په وخت سره فرض مثال د تور جړی واکسین په اولو سلیری ساتو کې زور کوم، او د دې اولو سلیری ساتو ګټه دا ده چې په 50 کلنۍ او 60 کلنۍ کې ریسرچونو تحقیقات خودلې دي چې دغه ماشوم بیا د ینې په سرطان باندې یا د دیګر په سرطان باندې او په سیریوسس باندې نښته کیږي.
متخصص ډاکټر اجمل پردیس و چې د ژوند شتمنۍ په دې پروګرام کې د واکسین او د واکسین د اهمیت او څرنګوالي په اړه خبرې کولې. له ښاغلي ډاکټر اجمل پردیس نه ډیره زیاته مننه کوم. قدرمن اوریدونکو، له تاسو هم ډیره زیاته مننه چې د خبرونه مو تر دې دمه واورېده. تر بیا د خدای پامان.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.9، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.25 او 15 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.